الګیو د کمپاین لپاره پراخ کار وشو. تیر کار مونږ د دې شاهد وو چې په ګربز ولسوالۍ کې تقریبا 15,000 نیالګي کېنول شول، او د نیالګیو د کېنولو وروسته داسې تصمیم ونیول شول چې هر چا کوم نیالګی له منځه یووړ په بدل کې به یې 6,000 افغانۍ او یوه دانه ونه یا نیالګی به یې اخلي او هلته به یې کېنوي. سږ کال مونږ عملا د دې شاهد وو چې په ګربز ولسوالۍ کې یو چا یو نیالګی مات کړی وو. بیا د سیمې ځوانان، مدني ټولنه او قومي مشران هغه کسې جریمه کړ، تقریبا 6,000 افغانۍ ترې واخیستلې، او په دغه افغانیو چې دوی د ځوانان د هغه کس څخه اخیستې په دې روپیو به هم نیالګي اخیستل کېږي. دا یو ژوندی مثال دی چې دا مونږ ته اطمینان راکوي چې د دې وروسته که نیالګي کېنول کېږي د خلکو احساس هم ورځ په ورځ د سیاسي شعور کچه لوړېږي، خلکو احساس لوړېږي، او هر څوک داسې فکر کوي چې نیالګي باید وساتل شي. لکه څنګه چې ستوري صاحب وویل، مونږ د شروال صاحب سره هم غونډه لرله، د هغوی نه هم غوښتنه دا وه چې د نیالګیو پاللو ته توجه وشي. شروالۍ ریاست هم په دې برخه کې فعال دی او کار کوي. همداشان له دې وروسته مدني ټولنه، ځوانان او اتحادیې غواړي چې په دې برخه کې غونډې جوړې کړي چې څنګه کولای شو چې هغه نیالګي چې کېنول کېږي د کېنولو وروسته یې پالنه وشي او بخور ته یې توجه وشي. بله خبره دا چې سږ کال د نورو کالونو پر خلاف دلته وروسته د 14 کالونو په خوست کې دوه د زراعت په برخه کې ډېرې فعالې موثر راغلې دي. زموږ هیله دا ده چې دوی به هم په خپله برخه کې د نیالګیو باغونو په جوړولو کې کار وکړي، او دا به د خوست د خلکو لپاره، د افغانستان لپاره یو مهم ګام وي.
بیا هم راځو ښاغلي استاد ګلشاد صبري ته. تاسو ولیدل چې سږ کال په افغانستان په کچه کانکور از مینه ستونزمنه و مشکله وه، ښایي لږ شمېر زموږ هغه کسان چې 12 سنه فارغ دي هغوی به لوړو زده کړو ته، موسساتو ته، پوهنتونو ته، حکومتي پوهنتونو ته لاره پیدا کړي. هغه کسان چې بې نتیجې پاتې کېږي هغوی ته کومې لارې چارې شته چې هغوی خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟ مهرباني.
دقیقا چې سږنی کانکور نسبت تیرو کلونو ته ډېر دقیق، ډېر اصولي او ډېر د استعداد پر بنا کنکورو، او مونږ هیله من یو چې هغه لایق شاګردان چې دوی واقعا استعدادونه دي هغه پوهنتونونو ته معرفي شي. خو دې په څنګ کې یو تعداد ګډونوال باتمن بې نتیجې پاتې کېږي. خو دولت د خپل موقف نه په استفادې باید داسې طرحې ولري چې دا خلک غلط لارو ته سوق نه شي او دوی په مختلفو لارو مصروف وسوتلی شي، ځکه چې د ځوانانو بیکاري د تاریخ په اوږدو کې هر وخت لپاره د هغې هېواد د اقتصادي مشکلاتو پسماندګیو سبب شوي ده.
استاذه، هغه کسان چې 12 کاله مکتب ووایي دا که بې نتیجې پاتې کېږي او که نتیجه یې راوځي، هغوی علاقمندي لري چې لوړ تعلیم وکړي؟ تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې، د پوهنتون د یو استاذ په صفت باندې، څنګه کېدای شي دوی ته دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل زده کړې ته تار پرته له دې نه چې حکومتي سکتور کې هغوی ته دا زمینه نه مساعدېږي، نورې لارې چارې نشته چې دوی خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي؟
نو بله لاره خو خصوصي مؤسسات او پوهنتونونه دي، د دې نه علاوه دوی سره بله لار نشته. خو ما وویل چې دوی باید مصروف وساتل شي. یو خدای چې د غزوانانو منځ کې کار وشي چې دوی د دولتي پوهنتونونو په څنګ کې خصوصي پوهنتونونه تعقیب کړي، او دې نه بعد که دا هم ونه شول د خلکو اقتصاد کمزوری ده، دوی ته باید روزنیز مسلکي پروګرامونه عیار شي چې دوی د یوې حرفې یوې مسلک څښتنان کړي، او دا مسلک د دوی په کورني اقتصاد نه مثبت تاثیرات ولري.
مننه کوم. د وروستۍ پوښتنې په عنوان له ښاغلي نصیر احمد روخان صاحب څخه پوښتنه کوم. ښاغلی روخان، ستاسو له نظره د ځوانانو د مسلکي زده کړو لپاره، د حرفوي زده کړو لپاره کومې لارې چارې شته؟
اصلا لغه څنګه چې استاذ وویل، د افغان دولت د یو له مسؤلیتونو څخه هم دا دی چې په افغانستان کې د ځوانانو د سالمې روزنې تر څنګ، د سالمې روزنې لپاره د هغو پوهنتونونو تر څنګ چې دوی پکې د حقوقو او یا د اقتصاد او په مختلفو نورو رشتو کې تخصص ترلاسه کوي، د دې تر څنګ باید مسلکي انسټیټیوټونه ایجاد کړي. دا مسلکي انسټیټیوټونه کولی شي چې د موږ هغه یو شمېر ځوانانو ته چې دوی د مختلفو مسلکونو د زده کړو سره مینه لري د فعالیت زمینه ورته مساعده کړي. د بېلګې په توګه کېدای شي چې د برق د انجینرۍ لپاره مختلف انسټیټیوټونه دلته ایجاد شي، او بالاخره د دې تر څنګ د کمپیوټر په برخه کې مختلف سافټویرونو او د مختلفو پروګرامونو د جوړولو انسټیټیوټونه شته دي چې عملان کار ورکوي. دغه اتل لس رشتې چې عملان په افغانستان کې ډېرې معمول دي، دا رشتې نشي کولی چې په یوویشتمه پېړۍ کې زموږ غوښتنو ته ځواب ووایي. تو دغه مختلفې رشتې چې شته دي په مختلفو هیوادونو کې، د بېلګې په توګه که تاسې په غرب کې یو پوهنتون لوړی، شاوخوا 4000 رشتې درته درکوي چې په هغې کې ته کولی شي زده کړې ترسره کړي. موږ 4000 رشتې په افغانستان کې ونه لرو، هر یو خل کولی شو چې د یو 500 رشتو دپاره په لومړي قدم کې زمینه سازي وکړو چې په دغه رشتو کې په مختلفو برخو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړو.
د ځوان فکر د ورځې خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، زموږ اوسنۍ خپرونه چې په خوست کې تر ډېره د نوي ښوونیز کال لپاره ښوونځیو ته د ماشومانو په جذبولو کې د مدني ټولنو ونډې، همدارنګه د سپرلي په شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو د کمپاینونو او دې کار ته د هیوادوالو د هڅونې په بهیر کې د مدني ټولنو رول ته ځانګړې شوې وه تر همدې ځایه وه.
زبر تپا تیار کزار شکنه شجنا هيدا وطن دا بيبرقص